دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان يم پام وکړئ دې سات خبرونه ده د امریکا او د چین د بارنو چار وزارتونو د سې شنبې پر زویل ټاکل شوی ده چې یو جګپوړی امریکایي ډیپلوماټ روانونی په چین کې له چینایي روسی او پاکستانی مقامات سره په افغانستان خبرې اترې وکړي د امریکا د بارنو چار وزارت یو بیان ویل دي چې چین د طالبانو یو هیئت ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده د رویټرز خبري اژانس د چین د بارنو چار وزارت په حواله ویلي چې د غونډې کوربتوب به د افغانستان لپاره د چین خاص استازي یو شاوین کوي انټرفاکس د روسي د بارنو چارو وزارت د یو ویان په حواله راپور ورکړی چې د روسي د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف هم د سې شنبه پر ورځ ناوخته د خبرو په هدف د چین تونجه شارت رسیدلی دی د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان ویلي دی چې د ټرایکا پلس په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي ټامس ویسټ ګډون وکړي چینایي مقامات ویل دي چې د غلیدنه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بارنو چارو وزیران به د چهارشنبه او د پنځشنبه په ورځو د چین په ختیځ ولایت انوي کې سره ویني په دې ملاقات کې چې مشري د چین د بارنو چارو وزیر وانګي کوي د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی او له پاکستان ایران روسیې تاجکستان ترکمنستان ازبکستان انډونیزیا او د قطر څخه ډیپلوماټان هم ګډون کوي د طالبانو لخوا په میرمنو د مدیدتونو لګیدو او د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګي بندیدو سره هم مهاله د بشري حقوقو د څار سازمان لړنړيوال ټولنې څخه وښتي چې د طالبانو د اقدامات په خبرګون کې پر هغوی هم باید بندیزونه ولګوي د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخي مسولي حیدربار د چهارشنبه په ورځ په ویلامي کې له افغانستان څخه بهر د طالب چارواکو په سفرونو د بندیز لګولو غوښتنه کړې ده او هم یې ویلي دي چې له طالبانو سره دي داسې غونډو د جوړولو څخه دي ډډه وسی چې دا غوي د اعتبار سبب ګرځي د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د چارو مسولي له مرسته کوونکو هیوادونو په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو جرمني برتانیې او اروپایي ټولنې څخه وښتي چې په دې برخه کې دي چې دې اقدامات وکړي طالبانو په شاوخوا دوونه کې پر شوزو او ونجونو باندې تازه محدودیتونه لګولي چې په کور کې دننه او بهر ورته خبرګونونه شولل سي بي دي په پاکستان کې تحریک طالبان پاکستان په دغه یواد کې د خپلو پسرلنۍ عملیاتو د پیلګېدو خبر ورکړی دا لومړی ځل دی چې تحریک طالبان پاکستان د روژې په میاشت کې د داسې عملیاتو د پیلولو خبر ورکوي تر دې مخکې به افغان طالبانو په افغانستان کې د دا ډول عملیاتو خبرونه ورکول خو پاکستانی طالبانو څه نه ویل د پاکستانی طالبانو ویاند محمد خراسانی په ویلامي کې وویل چې دغه عملیات به د روژې په لومړۍ ورځ پیلېږي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه او د هغوی همکاران به پکې پنشه کیږي تر دغه اعلان مخکې د پاکستان پوځ وویل چې د اورپکو په یو برید کې شپږ سرتیر وژل شوي دي دغه برید د افغانستان سره ته نږدې شوی وو پاکستانی طالبان وایي چې په دغه برید کې شاوخوا دیرش پاکستاني عسکر وژلي او ژوبل کړي دي روسیه د چهارشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین سره په مذاکراتو کې کوم پرمختګ نه دی شوی د سې شنبه په ورځ په استانبول کې د مذاکراتو په پیل کې اوکراین روسیې ته د غوښتنو یو لیک سپارلی وو چې هدف یې د وی میاسي زیات جاري جنگ بندول وو دا خبره د کرملین ویاند دیمټری پیسکوف په یو خبري کانفرنس کې وکړه اوکرینی مذاکره کوونکو په استانبول کې د سه‌شنبه د ورځې په مذاکراتو کې د یو نړیوال توافق غوښتنه وکړه چې لمخې نور هیوادونه دي د اوکرین د امنیت د تضمین کوونکو په توګه عمل وکړي د اوکرین مذاکره کوونکو دا وړاندیزم کړی وو چې د ضمانتونو په بدل کې به کیف په طرفي خپل کړي او د ناتو او د غرض د یو بل پوځي سازمان غړیتوب نه کوي شاغلی پیسکوف خبرانو ته وویل چې روسیا د دې کار ستاینه کوي چې کیف خپل غوښتنې په لیکلي بڼه وړاندې کړي دي د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي د چهارشنبه په ورځ وویل چې روسي ځواکونو د چرنوبل د اټومي تاسیساتو له سیمې څخه وتل پیل کړی دي روسي ځواکونو د چرنوبل د سیمې کنټرول د فروری په 14مه یعنی په اوکرين د برید په لومړۍ ورځ ونیوي په دغه مرکز کې راډیو اکټیو فوزله مواد ذخیره سوي دي له دې مخکې د اوکرين مرستيال صدر اعظم ارنا برچوف ویلي وو چې روسي ځواکونه باید د چرنوبل د اټومي تاسیساتو له سیمې څخه ووزي ځکه چې اوکرينيز ځواکونو خبرداري ورکړي چې په سیمه کې د چاودونکو موادو د چاودنې خطر شته په عین حال کې د اټومي انرژي نړیوال مشر رافل ګروسري د ویورز لمخي اوکرين ته تللی وو چې د جګپوړو چارواکو سره د دې هیواد د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو د مسلې د یقیني کولو لپاره د هیواد ته عاجلي تخنیکی مرستې ورکړي اوکرين 15 اټومي ریکټرون لري چې څلورې پکښې فعال دي او دغه راز د اټومي فضله موادو د ذخیره ګودامونه هم لري چې یو یې پکښې چرنوبل دی. چرنوبل هغه مرکز دی چې په 1986 کې د نړۍ تر ټولو ستره د اټومي تباهي پیښه پکښې رامنځته شوې وه. د یمن حوثي یاغیانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې په دې خبره خواشینی دي چې سعودي عربستان د اوربند وړاندیز ته یې څرګند ځواب نه دی ورکړی، خو زیاته یې کړه چې هغوی هر ډول مثبت ځواب ته سترګې په لار دي. د یمن حوثي یاغیانو د تېرې سه شنبې په ورځ د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف سره درې ورځنی اوربند اعلان کړی و. هغوی دغه اوربند له هغه وروسته اعلان کړ چې یوه ورځ له مخې یې په سعودي عربستان د ډرون الوتکو او د توغندیو څو بریدونه وکړل. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف په 2015 کال کې د یمن حکومت چې په نړیواله کچه پیژندل سوی له هغه وروسته مداخله وکړه چې حوثي یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي پلازمینه سنا ونیوله. د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف د حوثیانو د اوربند په اعلان کومه تبصره نه ده کړې، خو د دغه اوربند اعلان څو ساعته وروسته په یمن هوایي بریدونه وکړل. او د ایران رسنیو د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې پر ایران کې یو ځلې بیا ښځو ته اجازه ورنکړل سوه چې د فوټبال یو نړیواله لوبه په سټېډیم یا لوبغالي کې وګوري. راپورټونه وایي چې شاوخوا 2000 ښځو چې د لوبې ټکټونه یې ماخیستي وو میدان ته پرېنښودل سوې. د امریکا غږ د ایران څنګه وایي چې په دې کار سره خلک پارېدلي او د ایران د فوټبال د ملي لوبډلې مشر علي رضا جانبخش هم د معترضو خلکو تر څنګ درېدلی دی. د ایران او لبنان لوبه د فوټبال نړیوال جام د غوروالي د سیالیو یو لوبه وه چې ایران په 2-0 وګټله. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
امریکا وايي دوی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د طالبانو کړنې د نږدې ساري او د طالبانو غوښتنې چې نور د افغانانو د بشري حقوقو نه سرغړونې بندي کړي او په افغانستان کې په خپلواکو بې طرفه او نړیوالو رسنیو ته د افغانانو د لاسرسي د محدودولو پریکړې هم جوړه اندېښنه خولي. د نو بندیزونو لقبله طالبانو د امریکا غک په شمول د یو شمیر نړیوالو رسنیو سیمایزو نشراتي همکارانو ته ویلي چې نور د دغو رسنیو پروګرامونه خبر نه کړي چې د کار په ملي او نړیوالو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې پر نړیوالو رسنیو پر محدودیت لګولو او ښوونځیو ته د نجونو د تګ په مخنیوي سره طالبان په خپلو کړو ژمنو کې پاتې راغلي دي او په دې کار سره افغانستان غلط لوري ته سوق کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پی وی ایلامی کې ویلي دا هر مسله د اندېښنې وړ ده، خو له دې کار سره طالبان دا په ډاګه کوي چې په هغه اساسي ژمنو چې د افغانستان له خلکو او نړیوال ټولنې سره کړي عمل نه کوي.
خوونه او روزنه او د بیان ازادي په افغانستان کې د هر وګړي بشري حق دی. دا لویدیځو ارزښتونو یا نړیوال ټولنې ته امتیاز نه دی، دا بشري حق دی. دا د سولې ایز او سوکاله افغانستان اړتیا ده. هغه څه چې طالبان یې مدعیان دي، مونږ پر طالبانو غږ کوو چې د افغانانو له حقوقو څخه سرغړونه ودروي او مونږ د افغانانو په خوا کې ولاړ یو.
په قطر کې مشت افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارزدافر ایان مکری په ټویټر کې په افغانستان کې د امریکا غک بی بی سی او دویچ ویلی پر خبرونو باندې د بندیز لګولو عمل اندېښنه خودلی او زیاته کړې ده. طالبان ژمن دي چې د رسنیو موجود قوانین مراعات کړي، د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي او افغان رسنیو ته اجازه ورکړي چې د خپل خوخي پروګرامونه خپاره کړي. د خزو او جنونو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا اميري هم پر رسنیو طالبان لخوا د بندیز لګول لقبله اندېښنه خودلی. من اميري په ټویټر کې لیکلی د طالبان لوري یو بل د اندېښنې وړ اقدام رسنی خلکو ته د رونکیا حساب ورکونې او اعتماد جوړونې لپاره مهمه وسیله ده. دا کار برعکس دی. اروپای ټولنې طالبان لخوا د نجونو پر مخ تر شپږم پورته ټولګیو بندولو په اړه خبرګون کې ویل چې د نجونو د زده کړو مخنیوی به پر طالبانو د نړیوالو همکارانو د باور د کمیدو لامل شي. اروپای ټولنې په ویلامي کې د طالبانو دغه اقدام غندلې او هغې د ټولو ماشومانو د زده کړو له حق څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. یاد ټولنې زیاته کړې ده هیڅ مذهبي او ټولنیز دلیل هیڅکله نشي کولای چې دا ډول یو نابرابر چلند توجیه کړي. لبل خوا د چین د بهرنی چارو وزارت وی ټاکل شوی د افغانستان د گاونډي هیوادونو د بهرنی چارو وزیران درې مغونډه سبا او بل سبا په هغه هیواد کې ترسره شي. د چین د بهرنی چارو وزارت ویان وانګ ونبین خبر اعلان ته ویل چې په دغه دوه ورځنی غونډه کې د متحده ایالاتو د استازي په شمول به د پاکستان، روسي، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنی چارو وزیران او استازي هم ګډون وکړي. د غونډه ته طالبان د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم بلل شوی دی.
د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی یوشیاوینګ به د دې غونډې مشري وکړي. په دې غونډه کې به د متحده ایالاتو، روسیې او پاکستان استازي ګډون کوي. د بهرنیو چارو وزیر وانګی به د ټولو هیوادونو له استازو سره وګوري. چین، متحده ایالات، روسیه او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د افغانستان په مسأله کې مهم نفوذ لري.
له افغانستان څخه له ټولو بهرنیو ځواکونو تر وتلو او پر افغانستان د طالبان تر حاکمیت وروسته چین د طالبان تر حاکمیت لاندې افغانستان سره د دوستانه اړیکو ټینګولو علاقمندي پیدا کړې ده. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلوهرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د شپږم ټولګي څخه پورته د جنکو خونځو نه پرانستلو پریکړې ته د افغانستان په دننه او بهر کې توند خبرګونونه خول شوې دي. دا چې دغه پریکړې پر نجونو څه اغیز کړي، د کابل نه د امریکا غږ د خبريال ش اکرام شینواری په دې اړه د افغان خزو د سولې او ازادۍ ټولنې په نوم د مدني ټولنې د وی ادارې د مرستيالي میرمن تورپیکې مومن سره مرکه کړي. تاسو ته دراوړو.
طالبان اسلامي امارت د حملې وري په ځای مورزي خونځي پلان نه ست
د پریکړه یوازې ماته نه، بلکې د ټول افغانستان نرو ته، خزو ته، ماشومان ته او ټولو کورنۍ ته ډیره سخت او ډیره زغم وروه او ډیره په کلک ټولو وغندله، ځکه هیڅوک اله من نو چې د سې یو عمل سره به مخامخېږي. دا ومیشتي ټول په دې تمه کړې وي، په دې تمه دا ومیشتي تیرې کړې وي چې نوی کال ته خوانځي پرانیست کیږي او دغه وقفه چې راغله د منځ کې، دغه خلا چې راغله، دا فرصت چې دوی له سره د بیرته جبران کیږي. اما متاسفانه چې په ډیر نهلی تو باندې زمونږ زده کوونکي جون د خوانځي نه چې یو تعداد زیات حاضر وي خوانځي ته راغلي وي، د خوشحالۍ نه وخت راغلي وي، دوی د مکتب نه بیرته وستل کیږي او دوی ډیر نهلی کیږي. تر اوسه پورې دا خلک مایوس دي، استادان مایوس دي، کورنۍ مایوس دي او هیڅوک دغه حالت نه غواړي. ډیر یو بد او یو منفي عمل د دې مقابل کې وشو.
تاسو د پوهنې وزارت سره کوم اړیکه رابطه لري په دې مسله خبرې کوي ورسره؟
مونږ ډیر غواړو. خپل د نجونو د تعلیماتو رئیس پاتې شو ملاس کاله، ډیر مې کوشش کړی، ډیر مې غوښتلی دي چې زه سره کینم، دغه خپل دلایل سره وو او د نجونو د مکتب پاک لورته وضاحت ورکو. کده خبر نه مونږه خبر کو چې د نجونو خوانځي مسؤون امن زه د اختلاط نه جدا زه او د کورنوي د اعتبار وړ یو محیط او یو مسؤون زه چې په ټولو اسلامي شرایطو برابر ده، کنه صاحب ده که خون کی دي، که زده کوونکو لباس ده، که د عمل ده، که د زده کړی دي، ټول د شریعت او د اسلام د قوانینو مطابق او د اصول مطابق دي. مخه دي چې دوی مونږ ته وایي چې تاسو مثلا په خوانځي کې ایجاب مراد کوي، په خوانځي کې اسلامي نصاب ولې مونږ دا مخکنه درلودو؟ کڅوک دا باندې بنا ده چې د ټول ارزښتونو په مقابل کې دیږي او د دې ارزښتونو ته ارزښت نه ورکوي، یعنی بنا ده چې د خپل د ارزښت نه پیژني.
نړیوال خبرګون دی مثلا چې دی نړیواله کچه خوځل شو، تاسو د دې خبرګون راضی اسئ؟
طبعا مونږ په دې ورځ کې ګورو چې ډیر زیات خبرګونونه خودل کیږي د ملل متحد سازمان لخوا، د وزیر خارجه وزیرانو او خزینه وزیرانو لخوا، د اسلامي مملکو لخوا. بیا هم د دې نه باید زیات وسی، ځکه دا ډیر یو نه بخون کې عمل وشو ډیر زیات. او بل دا چې دوی په خپل وعده وفا نه کړی، دوی ویلو چې مونږ به یعنی مسلمان مسلمان خو تعهد یو دغه ته پابند دی، یعنی دروغ په اسلام کې نشته دی، په اسلام کې وعده باید عمل پی وشي. دوی په خپل وعده عمل وکړو، دا خپل یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل دی. نو نړیوال باید ودی ته نور مدلګي د افغانستان د افغان نجونو په څنګه کې او غږ پورته شي.
اما په دې شکل بیا نه غواړو چې مثلا دلته نورم نړیوال بي خلاص واخلي لکه چې فقر زیات شي یا بعضې ټولنې خپل همکاري او خپل بشري کومکونه بندوي دا بیا زیاتره دلته ښځې قرباني کېږي او نجونې قرباني کېږي نو دوی کولی شي چې په سیاسي ډګر کې په دوی فشار راولي نه په ټولنیزو مرستو کې او په ټولنیزو کومکونو کې او مسایلو کې.
طالبان اسلامي امارت نه څه غواړي؟
د اسلامي امارت نه دا غواړو چې زر تر زره بې قید و شرطه اوس خو ټولو ته واضح شوه دغه خبرې ټولې دی دی اوري او دی دی پوهېږي چې د نړۍ عکس العمل څه شی او دی دی باید ځان په انزوا کې پرې نه دي دی باید یو نړیوالتوب ته ځان برابر کړي که غواړي چې حکومت وکړي که غواړي چې په افغانستان په راتلونکي کې دی واکمنان اوسي دی باید د ټولنې د افغانستان د ټولنې او د خلکو سره واټن کم کړي خلک ومني د خلکو دپاره خدمت وکړي خلکو زړونه په لاس راوړي د خلکو سره نږدې اړیکې پیدا کړي د یو لاره د خلکو د زړه راوستلو په خاطر دا نه چې د خلکو اولاد پرېږدي ښوونځیو ته
که ښوونځي پرانستل شي تاسې اقدامات بسئ؟
ګوره مونږ خو ملت یې رعیت یې زمونږ صرف دغه یو غږ دی مونږ کوم مسله ګرو نه یي کوم دغه نه لرو صرف غږ خپل پورته کوو او د نجونو ملاتړ کوو او په نړیوال ټولنې هم غږ کوو چې زمونږ ملاتړ وکړي.
تمه لرې چې ښوونځي به پرانستل شي؟
سل په سلو کې تمه لرو ځکه چې هیڅ قدرت چې په داسې شکل یکه تازي کوي او په داسې شکل باندې د ټول ملت دی به څونه یي دا ټول تاسو فکر وکړئ څونه څو غږبئ څو نفره بی اما ملت د یو ملت قوت او د یو ملت اراده خو ډېره زیاته ده.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د روسیې او یوکرين ترمنځ په ترکیه کې مذاکرات په داسې حال کې د سشنبې پورس پای ته ورسېدل چې دواړو خواوو د خبرو اترو په اهمیت تاکید وکړو او یو مفاهمت ته د رسیدو لپاره ارزومندي وښوله. د غونډې د ځای نه د خبریال ډولین جونز د رالیګلی رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
د یوکرين او روسیې د هیاتونو ترمنځ د سولې مذاکرات چې د ترکیه تر ټولو غټ ښار استانبول کې سرته ورسېدل او له څلور ساعتونو زیات دوام وکړ. د روسیې د هیات غړي او د هغه هیواد د دفاع د وزارت مرستیال الکساندر پومن له مذاکرات نه وروسته خبریالانو ته وویل چې غونډه مثبته وه. د روسیې د هیات دغه لوړپوړي غړي زیاته کړه چې روسیه به په کیف او چرنوهیو کې خپل پوځي عملیات کم کړي.
د دې لپاره چې خپلمنځي اعتماد زیات شي د نورو مذاکراتو او یوې موافقې ته د رسیدلو او لاسلیک کولو د نهایي هدف د حاصلولو لپاره ضروري شرایط مساعد شي. د کیف او د چرنوهیف په ښارونو کې تر ډېره حده پورې په فوق العاده توګه د پوځي فعالیت د کمولو په باب تصمیم ونیول شو.
د روسیې د هیات دغه لوړپوړي غړي زیاته کړه چې مسکو ته به د هیات له رسیدو وروسته په یوکرين کې د نظامی عملیاتو د راکمولو په غرض نور اقدامات هم وشي. د سه شنبې د ورځې په مذاکراتو کې تر ټولو زیاته پاملرنه او توجه د مسکو پر دې غوښتنه باندې متمرکز وه چې یوکرين باید بے طرفی اختیار کړي او د ناتو په تړون کې د شمولیت دارمان لپاره کول نه دي صرف نظر شي. په مقابل کې د یوکرين حد دا وړاندیز وکړ چې د ترکیه پولند او اسرائیل په شمول اته هوادونه باید د بے طرفۍ د غوړه کولو په صورت کې یوکرين ته امنیتی تضمینونه ورکړي. د یوکرين د هیات مرکزی میخایلو پودلیاک له خبریالانو سره د خبراتو په محل ویل چې نړیوال ګرانټوران یا تضمین کوونکی د یوکرين لپاره کلیدی او لازمی دی. نو موري زیاته کړله
Russia sees Bayraktar's TB2s in particular as a highly competitive weapon.
فیلند زنه مهمه موضوعګانو په تاوده بحثونو او ګرمه مشورې روانې دي چې تر ټولو مهمه موضوع د اوکرين د پاره د نړیوالو تضمینونو ورکول دي ځکه چې د دې توافقنامې په لاس راوړلو سره به موږ د دې جوګه شو چې جنگ پای ته ورسو او اوکرين ورته ضرورت لري.
د دوړو هیوادونو حیاتونو د مذاکراتو په دوران کې د یوکرين د دوو ختیځو بیلتون غوښتونکو سیمو لوهانسک او دونیتسک او د کریمیا د ټاپوزمی د سرنويش په باب چې روسیې له یوکرين نه په دیار لسوه او درې نوی لمریز کال کې په زور قبضه کړی و. پر څو وړاندیزونو باندې بحث وشو. په داسې حال کې چې اوکراین بیرته له روسیې نه هغه هیواد ته د ورحواله کول غوښتنه کوي، خو مسکو وای غواړي چې نړیواله ټولنه دی لوهانسک او دونیتسک چې د روسیې د سرحد سره چیرمه پراته دي د دوو مستقلو جمهوریتونو په صفت وپیژني، او هم باید د کریمیا ټاپو وزمه د روسیې د خاورې د یوې نه بېلیدونکې برخې په توګه قبول کړي. د روسیې بل وړاندیز داو چې د کریمیا د سرنوشت د ټاکلو لپاره د دواړه هیوادونو د مشورو په غرض د 15 کالو نیټه وټاکي، خو د یوکرین حیات په دې اصرار وکړ چې پر دې وړاندیز باندې عمل کول یوازې د یو بشپړ اوربند نافذېدو په صورت کې ممکن دي. که څه هم چې د مذاکراتو له پیل کېدو نه مخکې د پرمختګ توقعات کمو، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر داود مولود چاوغلو چې د مذاکراتو کوربه و ادعا وکړله چې په یوکرین کې د جنگ له پیل کېدو راهیسې په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. ترکیه چېړونکې سنان اولجون وای چې په استانبول کې د روسانو او یوکرانیانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پیل کېدل د ترکیې اهمیت سیوا کوي. نوموړي زیاته کړه چې د ترکیې چارواکو د مذاکراتو په دوران کې دواړو خواوو سره د خپلو دوستانه اړیکو د خوندي ساتلو په باب په ډېر احتیاط ګامونه پورته کوي.
It's no longer an ally, it's an adversary, and we should be treating it as such. And on the other side, it's
the متوازن پالیسی په سبب ترکیه د ګوتو پښمیر تو هغو اکټورانو له جملې نه ده چې دا وخت یو مثبت ډیپلوماټیک نقش او رول لوبول شي. ډیپلوماټیک رول یې په بهتر ډول د یو دسې یا خنیت په مفهوم تعبیر کېدل شي چې د یو منځګړي په پرتلې د اسانونکو رول زیات دی.
چړونکو په دې باور دي چې په یوکرین کې د روانې شخړې او جنگ د پای ته رسولو لپاره د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو ولودمیر زیلنسکی او د ولادیمیر پوتین ترمنځ مخامخ ملاقات خورا زیات اهمیت لري، خو مسکو تر اوسه پورې په دې اصرار کوي چې دغه غونډه په هغه صورت کې ممکن ده چې د بحث لپاره د کرملین د چارواکو په وینا کانکریټ وړاندیزونه موجود وي. چړونکو وايي ممکن چې د سه شنبه د ورځې غونډه د دغه پروسې د بل کول په لورې لمړی ګام. سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واورئ.
په اوکرين د روسیې د يرغل کبل د ترکیه د بي پيريټ ولوتکو جوړولو د یوې شرکت کارونه هم ټکني سي وي چې ځینې پرځې د اوکرين څخه واردېدلې. د امریکا ژ خبريال ډورن جونز په دې باب دا راپورټ شاله جوړ دی چې خلاصه به زه خل خان تاسو ته وړاندې کوم. په ګاونډي هیواد اوکرين د روسیې د يرغل په لومړنۍ اونۍ کې د اوکرين ځواکونو د روسیې په اهدافو د برید کولو لپاره د هغو بي پيلوټه یا ډرون ولوتکو څخه کار اخیسته چې په ترکیه کې جوړې دي. دا چې ویل کیږي چې د الوتکو د اوکرين ځواکونو په دفاع کولو کې مهم نقش درلود او د روسیې ځینې مهم اهداف په نشه او لمنځه یوړل. ترکیه د دې الوتکو د جوړولو لپاره په هغو پرزو اتکا کوي چې په اوکرين کې جوړیږي، په ځانګړي توګه د دې الوتکو ماشینونه. خدای چې په اوکرين کې جګړه پرخسي وي او که احتمالاً روسیه په دې جګړه کې بریالی شي، د ترکیه بې پیلوټ الوتکو صنعت هم د نامعلومې راتلونکي سره مخ دی. یو شمېر ویډیوګانې چې د اوکرين پوځ خبرې کړي پکښې ښودل کیږي چې په ترکیه کې جوړې شوې د بیارکتار بیبلوټ الوتکه د روسیې یو ټانک په داسې حال کې لمنځه وړي چې اوکرایني پوځیان پرې خوشي څرګندوي. خو ستونزه دا ده چې د بیبلوټ الوتکو ماشینونه په اوکراین کې جوړیږي او دا چې اوس هلته جګړه ده شاید نور دا ډول ماشینونه تولید نشي. د سیمیول بنټ په نامه یو متخصص چې د بهري ځواکونو په څېړنیز مرکز کې کار کوي خبرداري ورکوي چې روسیه په اوکرين کې په جګړه کې بریالي سي د ترکیه د بي پيروټ الوتکو جوړولو ته به غټ ځان ورسیږي. د دې څېړنیز مرکز عمومي دفتر په متحده ایالاتو کې دی. ښاغلی بنټ وای
Russia sees Bayraktar's TB2s in particular as a highly competitive weapon and technology in not just in the former Soviet space but in the global aerial vehicle market. Russians are
د روسیې لپاره د بیارکتار بې پلوټ الوتکه نه یوازې د پخوانی شوروي اتحاد په هوایي فضا بلکې د دې الوتکو په نړیوال مارکیټ کې د ټکنالوژي په برخه کې د بې پرمختللې ټکنالوژي په سترګه کتل کیږي. روسیه د نېشنل ریچ دا ډول الوتکې د پخوانی شوروي اتحاد هوایي قلمرو ته لار پیدا کوي، په ځانګړې توګه د کافکاز، مرکزی آسیا او اوس دا د اوکرين کې هم لیدل کیږي. روسیه غواړي چې د خپل قوت څخه بشپړه ګټه واخلي، شاید ترکیه څخه به وغواړي چې د اوکرين سره په دې برخه کې خپل همکاري کم کړي او دا کار د ترکیه لپاره زیان لري. اوکرين نه یوازې په ترکیه د دې بې پیلوټ الوتکو ماشینونه پلوري، بلکې د ترکیه په شرکتونو چې د الوتکې جوړوي دا محدودیت هم پرې نه لګوي چې د الوتکې د اوکرين پرته په نورو خرڅ کړي. د ترکیه د بې پیلوټ الوتکو څخه د ایتوپیا په کورنۍ جګړه کې هم ګټه اخیستل شوې چې نړیوال ټولنې پرې انتقاد هم کړی.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د فبروري د میاشتې په درشتمه نیټه د حسینو د نظامي قواو د یو تمویل کوونکي شبکې غړي د بندیزونو په لیست کې شامل کړل چې په عادي توګه یې په ملکیانو او په امن او ګاونډي ملکونو کې په ملکي بنیادي کارونو باندې حمله کولې. امریکا دغه بندیزونه د خپلو خلیجي انډیوالانو سره همغږي کړي دي. امریکا سپای انقلاب، قدس خوا او حوثی سرمایدار سعید الجمال د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. دغه شبکه د حوثیانو د حملو په ملاتړ د منځګړو د یوې پیچلي بین المللي شبکې له لارې یمن ته په لسګونو میلیونه ډالر انتقال شوی دی. د نن په یمن کې حمله او د یمن د ګاونډانو په خلاف د تازه وخت وروسته حمله چې په څرګنده توګه هغه حمله پکې شامل دي چې هدف یې په سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې ملکي مرکزونه وو چې د ګڼ شمېر ملکي تلفاتو سبب شوی. په معرب کې د حسینو دوامدارو نظامی حملو د امن بشری ستونزه لا زیاته کړه. د نن په هیواد کې څه باندې یو میلیون بزشوي خلک د جدي خطر سره مخامخ کړي دي. حسینو په سانا کې د امریکا د سفارت اوسنی او پخوانی کارکوونکي توقیف کړي دي، بیل دي چې د دوی د کورنۍ سره تماس ونیسي. د دوی کورنۍ له دوی نه په میاشتو میاشتو خبر نه دي. د دغه تباکوونکي جګړې پای ته د رسولو په باره کې د خبرو د غوښتنې باوجود حوثی مشران د یمن د ګاونډیانو په خلاف د توغندیو توغولو او بیل انسان د هوایی وسلو له لارې حملو ته دوام ورکوي. بېګناه ملکیان وژني په داسې حال کې د تروریزم او د مالی استخباراتو لپاره د خزانه د وزارت مرستیال ابرن نیلسن نوویل د یمن په میلیونو ملکیان بېځای شوي او وږي دي. امریکا د خپل سمایزو متحدینو سره کار کولو ته دوام ورکوي او په خطایي توګه د هغه چا په خلاف اقدام کوي چې غواړي د خپل جاتلابۍ لپاره دغه جنگ وګوت کی. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل امریکا کلک وعده کړی ده چې د حسینو د دغه حملو په خلاف د سعودي عربستان او د متحده عربی اماراتو سره امرسته کوي چې خپل ځانونه نه دفاع وکړي او د امریکا د لزګونو زرو ادباو و سره چې د خلیج په ملکونو کې وسیږي امرسته کوي. حسین مشران باید خپل د تاوتریخوالي مبارزه ودروي او بل قید او شرط نه په خنیت خبري وکړي چې دغه جګړه پای ته ورسیږي. ترنو اوریدونکو، دا و د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.